ډیر مننه سحر لیوال د سحر 8 بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې اسلام آباد به د نوې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې کوربوي. پاکستان ته مو د افغانستان د سیاسي څیړونکو او فعالانو له سفره هم خبرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړی دی.
پاکستانی چارواکي وایي افغان حکومت او پاکستان باید خپلې مسلې د خبرو له لارې حل کړي. په زابل کې لس تختول شوي ملکیان آزاد شوي دي، او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هېواد په پلازمېنه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو لارې حل شي. د دې وزارت وایي قاضي خلیل الله پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو را روانه غونډه بچي د امریکا او چین استازي چاري د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکرو پایل ته ښه فرصت وي.
امارا ډایالوګ جو ہے اگلے مہینے شروع ہوگا فورن سیکریٹری
کی دایوی افغانستان سره زموږ خبرې پیلې دون کې دي. د افغانستان او پاکستان بهرنی چارو وزیران به سره وګوري په دې غونډه کې بخپل ټول اندېښنې بحث وړاندې کړو. د امنیت اصول ټینګښت به د خبرو یو برخه وي او ټول مهمې مسلې به مطرح شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پنځشنبه ویل چې د څلور اړخیزو خبرو لمړی دور به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهم به په کابل کې ترسره شي. د ښاغلی غنی په وینا افغانستان اوږدمهاله سولې غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې هغه لس ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو خلاص کړي چې څه موده وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره له موټر څخه ښکته کړل شوي ول. ملي امنیت تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو کسانو روغتیايي وضعیت د داد وړ دی او ډیر ژر به خپلو کورنیو ته وسپارل شي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د دغو تښتول شوو کسانو د عملیاتو پر مهال د پیښې عاملین هم نیولي او که نه. د کابل کندهار پر لویه لاره څو ځله هزاره توکمي ملکیان تښتول شوي دي چې یو ځل تختونکو له څو تختول شو کسانو څخه سرونه هم غوڅ کړل چې په کابل کې پر ضد بې ساري مظاهره هم وشوه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون سریلانکا ته په 5 ګولونو ماتې ورکړه. له دې بری سره د افغانستان لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ فائنل سیالیو ته ورسیده. د افغانستان ټیم به د راتلونکي یکشنبه په ورځ په فائنل مسابقه کې له هند سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم رسیال روزونکي علي اسکر لالي آزادۍ رادیو ته وویل چې له هند سره سیالۍ ته بشپړ تیاری لري. د افغانستان د فوټبال لوبډله په روانو سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګولې خوړلې ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هېواد په پلازمېنه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د عملو د پلان په تور نیولې دي. له دې سره په بلجیم کې د عملو په تور د نیول شویو مشکوکو عمله کوونکو شمیر اتو ته ورسید. د فرانسې حکومت د نوي عیسوي کال د نمانځلو رسمي مراسم لغوه کړي دي. په دې ښار کې پرون پنځشنبه لږ تر لږه یو لک پولیس د امنیت ټینګولو او مشکوکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په دندو ګمارل شوي وو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې له لندنه په خپل راپورټ کې ویلي په سوریه کې د جګړې په قربانیانو کې تر نیمایي زیات ماشومان دي. له دې سره د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې د قربانیانو شمیر 2,60,000 کسانو ته ورسید. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په سوریه کې د جګړې تلفات د 2014 میلادي کال په پرتلا کم شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ملي امنیت یو نوې کړنلاره تایید کړه. دا کړنلاره په امریکا تور لګوي چې له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو او د معلوماتي فشار په مرسته د روسیې د منځوي کولو هڅه کوي. دا کړنلاره په اوکراین کې د روان بحران پړه هم پر واشنگټن اچوي. دا پالیسی چې په څلويخ مخونو کې جوړه شوې پر غرب تور لګوي چې د ایروشیا په سیمه کې د بحران په مرسته د روسیې ملي ګټو ته د ضربې ورکولو هڅه کوي. روسیې په دې اړه د بیرګې په ډول د اوکراین د پخواني ولس مشر ویکتور یانکویچ له واک لري کېدو ته اشاره کوي چې د کرملن له نږدې متحدانو څخه د امریکا متحده ایالاتو دا تورونه رد کړي چې په 2014 میلادي کال کې د ویکتور یانکویچ د واکمنۍ پر ضد په لاریونونو کې لاس درلود. او روسي خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د خپل هیواد د راکټي پروګرام د پراختیا امر وکړ. روحاني دا اقدام د امریکا په وړاندې په خبرګون کې کړی چې د ایران له لوري د یو راکټي ازموین له امله پر دې هیواد نړیوالو بندیزونو د لګیدو هڅې کوي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي حسن روحاني د دې هیواد دفاع وزیر ته لیکلي چې د امریکا کړنلارې له دښمنۍ ډکې دي او د ایران وسلوال ځواکونه د واشنگتن د بې ځایه لاسوهنو له امله د خپل راکټي ځواک پیاوړي کولو ته اړتیا لري. داسې ګڼل کېږي چې امریکا پر ایران د هغې راکټي ازموینې په خاطر چې د اکتوبر په 10مه وشوه نړیوال بندیزونه لګولي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او هم یې ولولئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې خبرونه کې د دغه مسایلو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان چارواکي په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې په څه مسایلو بحث کیږي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په اړه وایي
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو لاله په سولې ډول حل شي.
پاکستان ته مو د افغانستان د سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو له سفره هم خبرو. ولسمشر اشرف غني وايي پر روان په سرلي کې به هیواد کې د پام وړ اقتصادي بدلونونه راشي.
برای تنوع ترانزیت افغانستان اقدامات جدی انجام شده. خدیاهن ترکمنستان برای آتینه میرس.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلی د پروختون کې یو وخت د طالبانو د یو مشر درملنه شوې ده. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه رادیو ډرامه لرو او له ډرامې وروسته په اړوند موضوع باندې درته ژوندۍ بحث هم لرو. هله دا تر پای را سره پاتې شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیران په اسلام آباد کې خبرې کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند پرون خبريالانو ته ویل چې دا لیدنه به په روان میلادي میاشت کې د امریکا او چین د استازو تر څارنې لاندې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون دا خبر تایید کړ. ښاغلي غني په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو استازي به د جنوري په 11 سره وګوري. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویل د هیواد له افغانستان سره یو لړجدي مسالې لري چې باید د خبرو لاري حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبري وکړي.
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو لاري په سولې ډول حل شي. د دې عملیات د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو محلويش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي کڅه هم په اسلام آباد کې په څلور رخصه غونډه کې تر ډیره حد د سولې او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي، خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې لومړی څلور رخصه غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلی غني وویل افغانستان اوس مهال سولې غواړي او دا د جګړې د ټولو آبادو وضاحت ترتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسلې اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسأله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سولې غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا ده چې د څلور اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سول د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړی دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکو احمد سیدی وایي پاکستان په خپل کړندارو کې بدلون نه دی راوستي.
پاکستان خپل سیاست باندې تغییر راوستي اما په خپل استراتیجی په خپل عمق استراتیجی هرگیز تر اوسه تغییر ندی راوړي.
په چنده ته به ګوري چې د افغانستان اسناد مضبوط و قوي و نیرومند و خو خامخا مذاکره کوي تفاهم ته ورسېږي. چې وکتل چې حکومت ضعیف ده، ناتوان ده، بیا نو هغه جنګ ده.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو څو پورې چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم دی سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي، نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بل دا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي، ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډیر استفاده کړي د پتیر سر لسګالو کې. نو هغه به هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې کوم دا مقصد وي چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل شي.
د افغان حکومت او طالبانو استاد ترمن د سول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استادو تر څارنې لاندې تر سره شو. خو د لیدونو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړي د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د رواني څلور اړخیزې غونډې پړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیران د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. خو تیر ورځ بیا ولسمشر اشرف غنی وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای ګډون کوي. راځو یوې بلې اړوندې موضوع ته ټاکل شوی چې د سیاسي څېړونکو او مدني فعالانو یو پلاوی په نږدې ورځو کې پاکستان ته ولاړ او د طالبانو او افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو پر شرایطو خبرې وکړي. دا پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري خو له پاکستاني لوري سره د افغانستان پر موقف او غوښتنو خبرې کوي. د دې هیئت غړی احمد سیدی وایي چې تیر اونۍ یو ورته هیئت له پاکستان کابل ته راغلی وو او د سولې د مذاکرو اړوندې پر ځینې مهمې مسلو خبرې کړې وې. فرشته جلال زئی له احمد سیدی سره مرکه کړې چې دا اورېدو بلنه درکوو.
نو ستاسې ارزیابي اوس څه تاسې خبرتمنو ارزیابي کړې تر اوسه پورې چې دا د سولې خبرې په کومې خوا روانې دي؟ آیا دا اوس مذاکرې به وشي که به ونه شي؟ آیا دا مذاکرې به نتیجه ورکړي که به یې ورنکړي؟ تاسې دغه مخکنی برداشت مو څه دی د دې ټول وضعیت څخه؟
اوس درته وایم، پاکستان په خپل سیاست هغه فشار چې تقریبا درو شلو میاشتو پر پکندوا دیواره ده په خپل سیاست باندې تغییر راوستی دی، اما په خپل استراتیجی په خپل عمق استراتیجی هرگیز تر اوسه تغییر نه دی راوړی. هغه خبرې چې ما د پاکستانیانو سره وکړه موږ په دې نتیجه ورسېدو چې هغو خبرې تر اوسه یو نوکې تکتیکي دي، فیصلې دي، موسومي دي، غواړه چې فرصت پیدا کړي. یارو په څنډه ته به ګوري چې د افغانستان اسناد مضبوط و قوي و نیرومند و خو خامخا مذاکره کوي تفاهم ته ورسېږي. چې وکتل چې حکومت ضعیف ده، ناتوان ده، بیا نو هغه جنګ ده. اوس داسې نظر ده چې یعنې فرض کوم چې ما چې خبرې وکړو د پاکستان جنرال وحید ارشد و هغه جنرال احسان و عایشه ګلانۍ وزیر و نور ډلو کتلي وو. مثلا اختر محمد منصور راغی مذاکره ته، رسول راغی مذاکره ته، یعنی دوسرامی پاتې کېږي، افغاني پاتې کېږي، جیش محمد پاتې کېږي، سرفروشان اسلام پاتې کېږي، لشکر تهیله جمعیت ته ده، نور ډلې منګل باغ دي کې قاري محبوب دي کې بلانۍ کې دلاوي تر هغه وخت پورې چې پاکستان داسې تصمیم منه شي هغه ډلې چې د ډیورنډ کرښه هغه خاته ده هغو ته رخصت ورکړي، لاغو ته حمایت ونه وي، هغو ته اکمال ونه کړي. موږ نتیجه ته چې ورسېږو نړۍ نه ده سل نه تامین کېږي.
نو تاسو پاکستانیانو څنګه څه برداشت وکړای؟ دوی دې ته تیار دي چې هغه ټولې ځالې ور وتړي او تاسو د خبرو مذاکراتو له جو څخه تاسو دا برداشت څو؟
یو پاکستانی ما ته یو خصوصي خبره وکړه چې رال شریف ماموریت نه پاتې ده. دی غواړي چې په اخر ماموریت چې تغوت کیږي یو نام نیک کومای کی دی یو تلاش کوي. اما پاکستانیان په دې نظر و چې دومره چې په افغانستان کې د صلح لپاره واحد نظر نشته په پاکستان کې نشته. فوج یو نظر لري، ایسا یو نظر لري، حکومت ملکی یو نظر لري، عمر خان بل نظر لري، ملایان بل نظر لري. یعنی د هغو نظر داسې و چې شاید پول سرتاسري نه شي خو یو نوکي بعضې معضلې چې دواړو مملکتونو په منځ کې یو نوکي به حل شي، یو نوکي سوله به راشي. داسې نظر وه.
سیدی صاحب، دوه خبرې د افغانستان د حکومت او د افغانستان څخه د ننه ډېرې اورېدل کېږي چې تاسو یې یوه خبره تکرار کړه چې تاسو وایئ موږ عذر نه کوو. تا تاسو د افغانستان موقف یو لند ارزیابي کوي، آیا افغانستان په داسې موقف کې دی چې عذر ته اړتیا نه لري؟
موږ په خاو عذر کړی، پاکستان ته ورور وایلي، دوم کور مې وایلي، طالبان ته مې ورور وایلي، عذر مې کړی، زوړی مې کړی، ناروازه کړی، خدای دې پاره وکړي، نتیجې نه دي ورکړې. اوس موږ مجبور یو، جواب ځوانې له موږ سره ده، دنیا له موږ سره ده، دنیا اوس دې نه څه کوي چې دنیا چې پاکستان یو متجاوز جمع راکله ګرځه، فشار پاکستان ته ورکول له تیږي بهتره ده. هر څومره چې وګورو بیا نو دغه خبره د پاکستانیانو لمن مشکل زیاتر کېږي، کم نه کېږي.
نو دغه د تاسو دغه خبرو ته که سړی فکر وکړي، دا اوس چې مو څه وویل، دا به بهتره نه وای چې دغه هیئت چې اوس تاسو پاکستان ته ځي دا واشنگټن ته تللی وای؟
پاکستان د امریکایانو سره ژوندارمي منطقه دي، اوس امریکایان حاضر نه دي چې افغانان په پاکستانیانو بدل شي، یعنی په دې معنا چې پاکستان ته ووایي افغانان ته ووایي شاباش، د دې لپاره چې امریکایان ورته ضرورت لري. امریکا اوس هم د پاکستان له موږ نه بهتر احترام کوي، بهتر عزت کوي، اما موږ هم باید چالشي سیاست به وکړو، یعنی فعال سیاست وکړو په دې منطقه کې، له موږ ساکت ستادل کار ښه نه دي.
په کابل کې دا ظرفیت تاسو ګورئ
چې موږ دا توان ولرو د افغانستان ملت، د افغانستان عوام دې ته آماده کړو چې په یو ژبه را روان شي، په یو خوله را روان شي، په یو حرکت. متاسفانه تر اوسه نشته، هر څه به کېږي، باید دا ظرفیت چې نه لرو باید پیدا.
پاکستان ته د سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو د سفر په اړه د احمد سیدی څرګندونه اوریده. کچېرې فیسبوک لري د ازادي رادیو فیسبوک پانه خوخه کوي، هلته وخت په وخت تازه مطالب او نوي خبرونه تاسو هم لیدلی شئ.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دراتلونکو کال د حمل په میاشت کې به د دغه هیواد د ترانزیت، سوداګرۍ او اقتصادي پروګرامونو په برخه کې اساسي بدلونونه رامنځته شي. ښاغلی غنی د پنځمې پورس په کابل کې خبري اعلانو ته ویل چې افغانستان هڅه کوي چې په یو یا دوه غونډوي هیوادونو موجوده ترانزیتي او سوداګریزه اتکا کم کړي. نو موري دغه شانټنګار وکړ چې اوبه او برېښنا د افغانستان نور اقتصادي برخه دي چې حکومت پر تمرکز لري. په دې اړه په مکرې د یوسف خان زدران راپورته.
د ایران او منځنۍ اسیا له لارې لاروپا او خلیج سره نښلیدل او د قینې بندر ته د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ او د تیلو د پایپ لاین را رسیدل هغه مهم پروګرامونه دي چې ولسمشر یې ډیر ژر د ملکی دوه خبره کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې پورس په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د روان کال د حمل په میاشت کې بعد افغانستان په وارداتو او صادراتو کې د پام وړ بدلون راشي او د کارمندنې مهم پروګرامونه به عملي شي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغانستان هڅه کوي په یو یا دوه غونډوي ودونو له ترانزیتی او سوداګریز اتکایي حالت ته راوځي.
موضوعي کې موجه تمرکز اساسي ماس فعلا
کومه موضوع چې وس پرې زمونږ اساسي تمرکز کیږي یو د اوبو او بل د برېښنا ده. د انرژي په اړه زمونږ سیاست دا دی چې د انرژي په تجارتي مرکز بدل شو. په دې برخه کې ټاپي او کاسا شامل دي. اول بلې خو زمونږ هیواد باید په خپل د انرژي د تولید او صادرولو توان پیدا کړي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د آذربایجان، ګرجستان او ترکیې لارې لاروپا او د چابهار بندر لارې به له خلیج سره ونښلول شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې باید پایښتي اقتصاد رامنځته شي او دغه هیواد له مصرفي حالت په تولیدي حالت بدل او په ځان بسیا شي. اوس مهال افغانستان ته ډیری صادرات له ایران او پاکستان څخه دي او افغان سوداګر وایي چې دغه دوه هیوادونه په ځینو مواردو کې له ترانزیتي او سوداګریزو مسایلو څخه پر افغانستان د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. خو یو شمیر تازه خبره شوی راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو هم خپل واردات زیات کړي او له پاکستانه افغان سوداګرو واردات کم کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د ټاپي یا د افغانستان لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د غازو د لیک د پروژې د کار لپاره سره هڅه کیږي چې په افغانستان کې ډیره برېښنا تولید او دغه هیواد لوبو هم استفاده وشي.
برای تنوع ترانزیت افغانستان اقدامات جدی انجام شد.
د افغانستان د ترانزیت د تنوع لپاره جدي اقدامات شوي. ان شاء الله د حمل په میاشت کې به د ترکمنستان د وسپنې پټلۍ اقینې ته ورسیږي. همدارنګه په دې میاشت کې به د تیلو نلونه هم دا قینی له بندر سره ونخلیږي.
ولسمشر غنی تل ویلي چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ په یو ترانزیتي پله بدلوي او له جغرافیایي موقعیته به یې سمه استفاده وشي. افغان چارواکو له دې وړاندې د اقتصادي پروژو د امنیت ډاډ هم ورکړی او ویلي دي هر کله چې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي ګټې په افغانستان کې خوندي شي، امنیت خپله ورسره ښه کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان واورید، خو اوس د ازادي رادیو خبرونه ته غوږی. د غوراوی کمیټه وایي چې تراتلونکو یوه نیمه میاشتې پورې به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو پیشنهادي غړي حکومت ته معرفي کړي. دغه کمیټې د پنځمې په ورځ خپل منځي انتخابات هم وکړل چې دین محمد ګرانی د مشر په توګه وټاکل شو. په عین وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا کمیټه د انتخاباتو د قانون له موادو سره سمه نه ده ټاکل شوې. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د غوراوی کمیټه وایي تر راتلونکو یوه میاشتې پورې به 20 کسان د انتخاباتو او 15 د انتخاباتو شکایتونو کمیسون لپاره غوره ولسمشر ته به معرفي کړي. دغه سرګندونه د غوراوی کمیټې مشر دین محمد ګران د پنځشنبه په ورځ د کمیټې لخپلمنځي انتخابات وروسته په کابل کې خبري اعلانو ته وکړي. د غوراوی د کمیټې نوی منتخب رئیس دین محمد ګران د کمیټې د اقداماتو په اړه وویل:
کمیټې مکلفیت لري چې د نومند شویو کسانو له جملې څخه 20 تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره، او 15 تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره رسمن جناب رئیس جمهور ته وړاندې کوي، او جلالت معال رئیس به له 20 څخه و کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره ټاکي.
د دې کمیټې په غړو کې د یوې ښځې په ګډون د مختلفو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوره کولو لپاره د غوراوي کمیټه سمو د وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا جوړه شوه. سره له دې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې په کار پیل وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیټې کار د قانون له موادو سره سم نه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تشکیل صلاحیت او وظائف او قانون په 14 ماده کې په 2 فقره کې دا سوی چې کچری کمیسیون کته تعدیلات راځي، د تعدیلات او د پیشنهاد صلاحیت د کمیسیون په غاړه ده، نه د چې یو بل څوک د بهر ناراضي اصلاحات سره موږ مخالفت نه لرو. مجریان موږ یو، زموږ نه پښتنو کې قانون هم دا صلاحیت موږ ته راکړی دی.
لدی وړاندې ولسی جرګې هم ویلي و چې د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د فرمان لرېدو وروسته د غوراوی کمیټه قانوني نه ده. د غوراوی کمیټې دا هم ویل هر څوک چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړیتوب ته کاندیدیږي خپل اسناد د جدي تر 23 نیټې پورې وروسپاري. دا په داسې حال کې د چولس مشر اشرف غنی ویلي چې حکومت چمتو دی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات د نوې لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې نږدې 4-5 کاله مخکې د پروختون شوکت خانم کنسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه شوې وه. که څه هم نوموړي د طالبانو د دغه مشر نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دای هغه وخت په دې وپوهېده چې د طالبانو لخوا ورته د خپل مشر د درملنې په خاطر د مننې لیک ورغی. زموږ همکار د مرکه اورېدلې او دا راپور یې برابر کړی دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دولخوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د جګپوړي مشر درملنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست، خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درملنه شوې. کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر ته درملنې وروسته د منن لیک ولېږه، عمران خان د خپل مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي او زیاته کړه. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې وپوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو وویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړي د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته. نوموړي د دغه هسپتال په پرانستونکي وینا کې ویل چې د دې هسپتال څانګه په پېښور کې ځکه جوړوي څو د خیبر پښتونخوا او قبایلي ترڅنګ د افغان ناروغانو درملنه هم پکې وشي. عمران خان د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر دی چې د 2013 میلادي کال په مئی میاشت کې د دې هېواد په عمومي انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا صوبې کې ډېرې څوکۍ واخیستې او دلته یې د جماعت اسلامي په ملاتړ ګډ ائتلافي حکومت جوړ کړ. نوموړي څو کاله مخکې پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو په احتجاج کې په پېښور کې یوه اوږده احتجاجي ناسته کړې وه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اکمالاتي لار هم بنده کړې وه. د یادونې وړ ده چې عمران خان یو مهال د پاکستاني طالبانو پر ضد د عملیاتو مخالفت کاوه او ټینګار یې کاوه چې له هغوی سره د خبرو اترو لار خپله شي او همداراز یې په پېښور کې د هغوی د سیاسي دفتر پرانستو غوښتنه هم کړې وه.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري په راپور کې موردل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې نږدې څلور پنځه کاله مخکې د پروختون کې شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه شوې وه. اوس هم راځو د فوټبال یو خبر ته. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د سریلانکا د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه او د جنوبي اسیا د هیوادونو د فوټبال وروستۍ مسابقې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ټیم پرون سریلانکا لوبډلې ته پنځه ګولونه ورکړل. ټاکل شوی چې وروستۍ مسابقه به یې د هند په وړاندې وي. دا چې دا مسابقه به څه وخت وي او افغان لوبډله ورته څه چمتووالی لري، په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلالزی راپور ته.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فاینل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته پنځه ګولونه ورکړل، خو د سریلانکا لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نشوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فاینل مسابقه له هند سره ده. شاغلی لالی څرګنده کړ چې هند پیاوړی ټیم لري، خو افغان لوري به هڅه کوي چې د اسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي.
ما تمام تلاش خود کردیم که جام به کابل بیاریم. تیم ما قوی تر از تیم
موږ به ډیره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسم. موږ لوبډله پر هند پیاوړی ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. موږ لوبغاړي په شروع یا سیالۍ ته تیاری نیسیم. موږ لوبډله بشپړه تیاره ده چې د اسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ له لقبه دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونی مسابقې د لومړۍ نیمایي په ورستیو شیبو کې اول ګول وواهه، خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاری وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د اسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 3، مالدیف ته د 0 په مقابل کې 4 او بل اخر پرون سریلانکا ته د 0 په وړاندې 15 ګول نه ورکړل. د دې سیالیو کوربه هیواد هند په مخکنی سیالي کې مالدیف ته په 3 ګولونو ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2013 میلادي کال کې هم د اسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقې کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوی و او هغه مهال افغانستان هند ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې وه او د اتلولۍ جام یې ګټلې و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلي، څنګه ښه کار وشو چې بیا د سولې خبرې پیلېږي. ګوهر الله له خوست څخه لیکلي، خدا پرست طالبان اوس پوهیدلی دی خو هغه طالبان چې د پردیو لپاره خدمت کوي هغه خ پودی خو بیا هم جګړې ته دوام ورکوي. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی د کاغلی اشرف غنی هڅه او کوخخ د سولې لپاره د ستایلو ور دی. عبدالستار ملک زی له هلمند څخه لیکلی چې د روسانو مرسته د طالبانو سره په حقیقت کې په افغانستان کې د بلې نوې نیابتي جګړې پیل دی. او رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع څخه لیکلی چې زما په نظر د روسیې اصلي هدف د طالبانو له همکارۍ څخه دا دی چې روسیه غواړي له امریکا سره خپل نیابتي جنگ د سوریې پر ځای په افغانستان کې مخته یوسي. 8:30 شوې لاند خبرونه له اجمل تورمان ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو لارې حل شي. د دې وزارت وایي قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو را روانه غونډه به چې د امریکا او چین استازي چاري د افغان حکومت او طالبان د سولې مذاکرو پیل ته ښه فرصت وي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې هغه لس ملکیان د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې سمو د وړاندې د کابل کندهار په لویه لاره له موټر څخه ښکته شوي ول. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون سریلانکا ته په 5 ګولونو مات ورکړه. له دې سره د افغانستان لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ فائنل سیالیو ته لاره پیدا کړه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي سوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ملي امنیت یو نوې کړنداره تایید کړه. دا کړنداره په امریکا تور لګوي چې له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو او د معلوماتي فشار په مرسته د روسیې د منځوي کولو هڅې کوي.
8:02 شوې لجمن سره سم یو کلی زرغګونه ډرامه درته لرو. او ورپسې د یوسف خان زدران په کوربتوب د ډرامې په اړه ژوندۍ بحث هم لري. یاده مباسي
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې څارنوال د فرزانی په ماشومتوب ودول غیر قانوني عمل وګڼه. اوس راځي واورو چې نعیم او هغه کسان چې د فرزانی په ودولو کې لاس درلوده څه دلایل وړاندې کوي.
نثار احمد ډیر موده مې نوی لیدلې خو خوې
مننه خیم سید اوروره. هغه د زمکه لانجې سره لک سرګردانه و.
څنګه اوسه سنځه مال سو
اوروره؟ زمکه مولا دا وی خلاص اسو د شاغه پیسې مې بیرته ورکړي.
رښتیا ګل محمد هم نشته ته خو هغه ته پور ورکړای وو بیرته یې درکړې.
هغه مخکې لیدې چې لاړ شي زما پورې راک
په څه ډول پور دی ورکړي وی؟
حسنه پور وو د ګل محمد لا سخت بند وو او ما سره پیسې هم داسې پرته وی بیا مې ورکړي.
یار هغه ورځ مولوی صاحب مسلې کولی ویلې د حسنې پور ورکول ډیر اجر لري.
بس خدای دې لاس برابر اجر درکړي. کوم خو خوي اصلي خبرې ته براشو.
او سمه ده ښه سيد وروره. نه پوهیږم چې ته به څه فکر کوي خو موږ راغلی یو چې خوشحاله مو رخصت کې نور مو مزه ورونو.
نه د زورولو خبره نه ده، از مونږ د اولادونو د ژوند خبره ده.
زمیم دی زوی خوشحالی غواړم خو ډیر وخت شو ته شلاس مليږي.
سید وروره د خیر کار دی بیړه به پیوکو.
نثار وروره ته به خبرې چې د احمد خبره لا تر اوسه د قدیر د لور سره په ځای پاتې ده. تاسو هغه خبره څنګه کړله؟
سید از ما زوی په خبرې له قدیر نه سخت خفه شو چې ولور پرې دوه برابر کړ. دا ستونزه خپل قدیر جوړ کړه.
ته خپه نسی تر څو د قدیر د لور خبره یو طرفه نسی زه څه نسم کولای. د مسلې پای ته باید فکر وکړو. داسې د نیمې لارې پریخي خبرې بیا وروسته لانجې جوړوي.
زمونږ خبره د قدیر سره ختمه ده. زما زوی د قدیر د لور سره وعده نه کوي.
صابر وروره دا کومه وړه خبره نه ده، د ژوند مسله ده. ته اوس ګوره نعیم په ځان او په لور څه کارونه وکړل؟
صحیح ده وروره، زما د خورزی خبره د قدیر د لور له موضوع سره فرق لري.
او ستا او د صابر اولادونه خو شکر پوه دي او عمرونه یې کم نه دي.
هو ما ته هر څه معلوم دي. د خورزی سره مې زه خپله پورته کښته منډې وهم، همدانن یې بیا هم غوښتی یو، باید ورشو. پارون ونه شو چې ورځ رانه لاړه.
خدای به خیر کړي، خو یوازې د سن خبره نه ده، دلته د قدیر د لور مسله نامعلومه پاتې ده. دا وړه خبره مه بوله، بیا به خدای مکه موږ به هم په محکمو ګرځو.
خدای دې نه کیسه یې ده، زه واده در کوم چې هیڅ خبره هم نشته.
نه مه خفه کیږئ، زما کور ستاسې له سره جار، دا خبره ماته لانجمنه ښکاري.
څه شوه دغه ده؟ ښه فرزانی، دا د عریضه ده، خپلې ټولې خبرې دې پکې ولیکلې؟
اوس رڼوال صاحب، ما ویل ماما مې راته لیکل.
ښه، هر څه سمیږي له خیره، نور به غم نه کوي.
رڼوال صاحب، زما درسونه هم ټول پاتې دي، ما هم نه غوښتل چې واده وکړم، ولې دې ماته د عریضې لیکلو نه ویل؟
څنګه چې په فرزانی باندې ظلم شوی، په تا هم ظلم شوی. هلکه مریضې کولی شي، خو اوس تا ته اړتیا نشته چې عریضه ولیکې، همدا د فرزانی عریضه بس ده.
بیا مې نکاح څنګه کیږي څارنوال صاحب؟
کومه نکاح؟ نکاح چیرته وه؟ ښه خیر، بیا به په محکمې کې په دې اړه قاضي حکم کړي. تاسې باید فامیلي محکمې ته مراجعه وکړي.
څارنوال صاحب، که زه د واده په مراسمو کې وای فرزانه مې نه ودوله، ټول ویل چې ډېرې ژړل. زه په ښار کې وم، سبق ته تللی وم.
او ته خو یې پرېږده چې زما عریضه سمه ولولي.
ښه ښه، لولم یې. فرزانه د محمد نعیم لور چې تره او پلار مې په جبري واده مجبور کړم، اوس په دې نکاح رضایت نه لرم.
سمه مو لیکلې؟
هو سمه ده، یعنې ته د تره او پلار په زوره واده کړې؟
هو سرنوال صاحب، ډېر مې وژړل، هېچا مې خبره نه منله. تره مې وویل دا رواج دی، ته هم په ماشومتوب کې ور په نوم کړې وې.
زما پلار هم ویل چې د ناموس خبره ده، هغه دې په نوم ده، همدا هم رواج دی، باید واده وشي.
ښه، حتما به هغوی هم پوه شي چې دوی څه کړي او چا ته یې بد رسولي.
وی دا اور خو بخي مړ شوی. شیبه مخکې مې لرګي وراچولې، یا خدا ژمی څومره جنجال لري. د اسلام پلاره، ځان ته د خلاصون یوه لاره پیدا کړه، که نه نو نوم به مو د ښار په دروازو ولیکل شي.
اوس نو خبره د خبرې نه تېره شوې ده، هېڅ هم نشم کولی.
که دې له اوله فکر کړی وای دا ورځ به نه راتله.
ته مې په زخمونو مالګه مه دوړوه ښځې، اسې په ډېرو فکرونو لیونه شوی یم بیخي.
رښتیا وایم د اسلام پلاره، اول خو دې پردی لور سره څه کار و. بله بله خبره دا چې نه جینۍ او نه یې مور و پلار رضا و، تاسې په خپله سرزوري جینۍ وکړه.
پردی لور وریرانې وه اخر، او بیا نعیم خپله واګړه کړې و.
اوس خو نعیم نسته، رښتیا به سره وایي د اسلام پلاره. نعیم ته خو تا خپله ورور یې مخته کړه، که نه هغه چیرته منل؟
یاره شفیقې، که زه خبر وای چې داسې په کلي کې شرمېږو، چیرته مې فرزانه په دې کم عمر کې وده وله.
ډېر مې وویل چې د اسلام ژوند تباه شو، د دې ماشومې ژوند مه خرابوي. نه نه، چیرته چا منل؟
لا حول ولا غلی شوه ښځې، یو خو تا په دې ډېرو پیغورونو غوږونه راته وخوړل.
پیغورونه به ولې درکوم؟ هماغه د اسلام ګلالۍ جنجال و چې هغه نسیم پکې ځواني مرګ شو.
که نسیم د اسلام په وژلو پسې نه وای وتی، ولې به مړ کېده خپله؟
او که تا هم د فرزانې د واده په شان هماغه وخت سرزوري نه وای کړې، د اسلام ژوند به هم داسې په سرکونو نه تېرېده.
ګوره شفیقې، په دې کلي کې خو یوازې زه نیم چې وړه جنۍ مې واده کړه، زموږ د کلي څو جنکیانې همداسې وړې واده شوي دي، همدا رواج دی. نو اوس نو صابر ډول غاړې ته اچولې.
په هغوی به څوک خبر شوي نه یي، که نه هغوی به هم د فرزانې په شان سخت ژوند درلوده.
زه بابا، د مېړه کور دی نو هر څه شی یې به نو. اوس زما سره غم دا ده چې نعیم زما نوم ورته نه یې اخیستی چې فرزانه مې ورور ورکړې وه.
د اسلام پلاره، څوک دي؟ دروازې کې به څوک یې؟
نه.
د جلسې وخت دی، لس بجې شوې. ښه، هر یو ووایئ چې څوک یاستئ او د دې قضیې سره څه تړاو لرئ.
زه نعیم د فرزانې پلار یم.
سرانوال صاحب، زه د لور خان یم، د فرزانې مشر تره یم.
زه د فرزانې د نکاح شاهد یم.
زه هم شاهد وم.
زه د احسان الله پلار ملک ستار یم.
ما ته یې ویل چې د فرزانې احسان الله نکاح وتړئ.
ښه ښه، مشران خو داسې کار نه کوي، ځکه هغوی خو په شریعت خبر دي، د ماشومانو نکاح نه تړي. ته څوک یې بابا، څه کاره یې؟
هغه زه د احسان الله نکاح یم.
صاحب، که په قانون او شریعت خبر وای دا وړکۍ جلۍ مو نه وادوله، او رښتیا دا خو زموږ رواج دی نو.
ملک صاحب ستارخانه، ستا نه به وروسته پوښتنه وکړم. ښه، د نکاح شاهدانو، تاسو په کوم عقل فکر شاهدي ورکړې ده؟ هلک او نجلۍ خو یو هم راضي نه ول.
موږ څه کړی وای څارنوال صاحب؟ پلار او ترې رضا وو، موږ هم شاهدان شولو.
تاسو شاهدان باید په دې پوه وای چې هلک او نجلۍ رضایت لري یا که نه، بیا به مو شاهدي ورکړې وه.
زموږ په کلي کې دا لومړی ځل نه و چې وړه جنۍ ودوله، موږ څه خبرو نو.
تاسو له قانون هم بې خبره وئ، نو څنګه مو شاهدي ورکوله؟ او ملک صاحب ستارخانه، ته خو د هلک پلار یې، تا باید خپل زوی درس ویلو ته پرېښی وای، وروسته له هغې چې غټ شوی و بیا به دې ورته واده کړی و.
سارانوال صاحب، زموږ په کلي کې هلک او جنۍ په همدې عمر واده کوي. ما خپل ښی او چپ لاس نه پېژنده چې واده مې وکړه.
ته د احسان الله نیکه که په قانون خبر نه وې، په شریعت خو خبر وې. د دې واده مخنیوی خو دې ونه کړ، نکاح دې لا اضافه ورته وتړله.
ما ته یې ویل واده دې راشه، ته یې نکاح ور وتړه، زه هم راغلم، مشرانو همدا غوښتل نو.
ښه، ما ستاسو ټولو خبرې او اظهارات واخیستل، تاسو تر نظارت لاندې. دا چې چاته څه سزا ورکول کېږي هغه به وروسته معلومه شي. موږ په دوه اویا ساعتونو کې ستاسو دوسیه لیږو.
بله درنو اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سلامتی له هیله سره د نن ورځې خبرونه پیلو. زه یوسف زدرانی مو تاسو له یو کلی زرغګونو ډرامې ورسته په یو حقوقي ټولنیز او پونیز موضوع با سوریدو تر بولم. د دې ونې پښتنه دا و چې د نکاح د شاهدانو شرایط څه دي؟ تاسو په دې اړه څومره پوهیږئ؟ په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظرونه هم اخلو، خو په خبرونه کې درن میلمه او دینی عالم قاضي صاحب طلب الدین قدیری هم را سره دی. مخکې له دې چې تاسو ته د اړیکو شمیرې ووایم، له مولوی صاحب څخه باید مننه وکړم. علی قاضی صاحب ستړی مشی، بخیر علی خبرونه
ده. سلامت شکی، مرحبا.
مهرباني مننه. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ ل خپل سیمو راته وای چې د نکاح شاهدان استاسې په سیمو کې څوک او په کوم معیارونو ټاکل کیږي. که پښتنه یا نظر سره شریکوي نو 0999203540، بل شمیرې 0982225500 د سټوډیو شمیرې دی را سره اړیکې نیولای شئ. قدری صاحب، لومړی تاسو ته راځو، د نکاح د عقد لپاره شرایط څه دي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. د نکاح مبارک خو د شاهدانو څلور شروط دي، او په اصل کې خو شروط دوه نور لږ ډېر مهم دي، چې عدل دی او حریت دی. نو دغه نور شهودو کې شته، خو په د نکاح په شهودو کې نو ختم دغه څلور شروط دي، چې اصیل به وي، یعنی غلام به نه وي، عاقل بیوی یعنی ماتو یا مجنون ده بندگی، و بالغ بیوی یعنی طفل بندگی، او مسلمان بیوی ذکر شاید مسلمان ده پر کافر شاید نشه گرده. ده تلور شروع چی موجود بی دو دوگو شهادت پنی کاک صحیح ده.
او دای وازی تاسو ده شایدانو پاره، ولی پو مومی که ده نکاح ده اقده صحیح که دوله پاره شرایط نورم ممکن وی اقا اوریدون که تا بیان که
د ساتنه کو خونم دغه چې اول خو باید دغه وي چې د دواړو سره لیدلی وي. حضرت شریف فرمایي چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ورته عدل وکړو چې ما نکاح وکړه د انصارو سره، بیا ده ورته وي چې تو هغه ولیدل که نه، د انصارو په داسې سترګو کې څه داسې علت شته، نو هغه به دې لیدلی وای، بیا به دې دا کار کړی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده ورته وي چې هغه خو مې ونه لیدل. دغه لیدل په مخ کې او د دوی غو موافقه د ټول امور کې چې خسرغه شي بل ځکه په آینده کې حدیث شریف کې فرمایي چې د دې لپاره چې په آینده کې د تاسو مابین کې خلاف واقع نشي نو د دې لپاره دا هم شرط ضرور دی او بل دا دی چې سین یې پوره بده سره د سین کې په دې شرایطو کې نو بعضی خطرات وخت دي او موږ غواړو چې د مور فلور هم ورسره استحبابا ضرور دي اسو خو نکړه د میړه او د ښځې په مابین کې کومه ګرده د جواز او اشتراک د والدینو د اقربو د هم استحبابان او ضرورت بدونم نکړه چې خلل پیدا کوي
او مهرباني مولوی صاحب بیا موضوع باندې پات کې کوم اوردونکو زمونږ سره اړیکه نیسي هغه مخلو لمړی اوردونکو عبدالقادر دی لکندار ولایت نیمه سره اړیکه نیولې مهرباني موضوع ته اتمن تاسو موضوع حاکمې موضوع اورې مهرباني خبرونه تراشه
السلام علیکم استاد عبدالقادر تکین یم د کندهار ولایت څخه
وعلیکم السلام
کینم کچیر استاد اسلامي اخترازو او حقوق مسایل باندې خبرې کوو چې په ژوند کې دوه انسانانو ژوند هغه کم اسلامي اصول چې دي دوه یم د کول هر مسلمانۍ ټولنه په دې باندې مکلفه ده او زیات مسلمان په دغه برخه کې د مولوی صاحبانو دي چې باید هغه په یو کې د څه د واده مسایل مسره دي نو هغه کم شریعه مسایل چې دي عموما د خپل امامانو پر تړاو لري او خپل خلک دې کوشش کوي راځي د جنوب غرب دویم قندهار ولایت کې موږ الحمدلله په شهري مناطق کې خصوصي جو تر ډیره پر دې چې کم دلته نکاح تل کیږي او وی داوی چې باید پاکستان په کښې شي او چې تاسو وکولای شئ سبا د دې نکاح شیدان او سې او پرخن کې ستونزې پېښې نشي کوم تاسو په نو وای سړی سړی سیمو کې مثلا په سارا او کې په ورسوي کې ډېر پر دغه څه کې اشاره نه کوي چې نن سره په دغه برخه کې خاصې ملای امامانو ته څه غوښتنه وي چې دوی باید دغه کوم وخت چې دوی په کلي کې یو نکاح تلل کېږي دوستي سره مرسته کېږي امامان باید په دغه برخه توکي باید دوی ته د دعوت ورکړي او دغه د نکاح شروط باید څنګه ورته بیان کړي ټول مهمه او اساسي خبره آگاهي ده ترڅو دوی خبر د نکاح په اړه باندې شرعي مسایل او دلایل وړاندې کړي ترڅو دوی راتلونکي ژوند هم خوشاله وسیږي او دواړه کورنۍ د جنجالونو مشکلاتو څخه نجات کړي
مهرباني ستاسو نظر او موږ پور کوو پښتنه مولوی صاحب اخیستې د درته وایي یو بل اوردونکو مخلو مولوی صاحب بیرته راځو منتظر پاتې شوی مهرباني ستاسو اړیکه مو سمون سره وصل د ازادي رادیو ده
مله مولوی صاحب صدا پښتنه دتی دا څلې چې ورکی بل فرض نه بالغ دا په کوم ترت کې اختیاري بلبل لري یا دا په کومه طریقه باندې کنه د چاغه اختیاري بلوغ دا مېړې چې د دنی ورکی بیا بلوغ ته ورسیږي ځان خلاصوي شي
ساس پښتنه وي قاضي صاحب وخت درته وایي مهرباني مولوی صاحب
عبد اول خو محترم القادر صاحب خود دا شروط خود په نکاح کې دا ډیر ضروری چاول مقصد او هدف دا لکه مخکې چې ته هم ووی دا یو د عمر د پاره یو دروس اشتراکي ژوند دی د په محبت او شفقت او د اولاد په ګډن سره ضروری نو دا په کې شرط اول دی چې حتما د نکاح باید علني شي دا په پټه کې تیرې نه شي او په نسبت بعض مذاهب مودني دا اعلان شرط دی د جمعې پرواز وی بعد پس مونږ دین مازدګر دین دی ځکه چې ټول خلک په خبر شي خو سره دغه خبر ځنی بیا هم دا ضرورت ده چې دا شاهدان دی شاهدان خو مخکې مرز وکړو چې دا تلور شروط لري چې اصل بیبي او عاقل بیبي او بالغ بیبي مسلم بیبي د مسلمان لپاره البته کافر لپاره په څه کم شي کېدای شي نو کبیا دا شاهدان عدل مونږ لري په صورت د نکاح هغه شهادت دی چې کیږي نو دغه شهود کڅو نکاح ته خلی نو باید دغه کې وي هم دغه رنګ د شهودون چې دغه شهادت ادا کوي د دغه مجلس کې چې کتبی هم نه وي خسته نو باید دغه وخت کې کده دی مابین کې کوم جنجال لو درې جنجال خو بده کړو درې مثلا اکثرا چې د مہر په موضوع کې مہر باندې ور کوي نو دې لپاره هغه شهودون به موجود وي چغه شادون بیا شادت وای چې موږ دغه نکاح کې شادت ورکو په دغه پنځله کایو الله سره کړو دواله کټ څومره مہر وو نو دغه د فارغ جنجل به دې په واسطه باندې راپکېږي دغه تلول شروع په دغه کې موجود دی په نکاح پر کې نو نور موجودات کو بیا مثلا لکه مهمه دغه چې محدود فی القذف هغه څوک چې په کده پورې تهمت ویلی بیا تثبیت نه کړي بیا اختیار دورې ویل کېږي بیا د هغو شهادت نه قبلېږي خو په دغو موضوع قبلېږي.
د لومړی اردن کې پوښتنه داسې عبدالقادر ورور ویلې چې که چیرې شرایط خو وي اما د مولوي صاحب مولوي صاحبان یا دیني عالمان چې هلته کښېني که چیرې شرایط یې نه وي پوره فرضاً ناانصافي شوي وي پکې لوړ ولور وي دوی باید آګاهي ورکړي هغه نکاح کې بیا هم کېني کېنه نه
ناستای خوب د علماو کې ضرور دی ناستای خود ټول مسلمانانو کې ضرور دی خو د عالم دپاره وظیفه یې فقط دغه ده چې هغه به هغه ټول حدود کوم شرایط چې د نکاح دپاره ضرور دی واجب دی و فرایض دی و مستحب دی هغه دوی بیانوي و علما کرام به بیانوي نه تنها چې په مجلس کې په ممبر یې بیان باید کړو د هر وخت دپاره
بیا هم انصاف نه وي په یو نکاح کې چې دوی سره کښېني هغه کې انصاف نه وي مراد شوی یا ولور قیمت وي یا د ماشومانو عمرونه پوره نه وي داسې دې ته پاملرنه کېږي پوښتنه کېږي په دې پسې
خو حتما هغه به بیا هغه نکاح نه شي تړلی چې هغه شروط یې موجود نه وي نو هغه عالم باید هغه نکاح باید ونه چې د ورته وي چې دغه شروط ضرور دي تاسو به دغه شروط په ځای کوو بیا پس دغه به نکاح مابین د دوو نفرو کې تړل کېږي.
یعنې کېدای شي چې دوی بیخي جګ شي چې موږ نه کینو
په دې طبعاً هغه خو
اما اورېدونکي ډېر دا ګیله لري دا شکایتونه لري چې نه پیښېږي په افغانستان کې داسې نه کېږي چې څوک د لکومې نکاح نه جګ شوی وي چې دا یا په اصولو برابره نه ده یا شرایط پکې پوره نه دي داسې کېږي.
نو جناب تاسو ته خو معلومه ده چې دغه د افغانستان شرایط بلکې د بعضو نورو ممالکو به هم داسې بي خوده د بعض شرایط د استعماري د حکومت و بعض استعماري د مالکانو د خانانو دغه شرایط یو استثمار راویلي نو په دو کې علما باید کوشش وکړو چې د استعمار استثمار لاندې واقع نه شي او باید هغه شروط چې په نکاح کې موجود وي هغه حتما په غور کړو لکه غیرت په همت ورسره په کار دی چې د استعمارګرانو دپاره دغسې استعمارګرانو دپاره باید وبویل شي او شرایطو باندې برابر کار وشي دغه وړه خبره نه ده.
دویم اوریدونکي د اختیار بلوغ په اړه پوښتنه وکړه فکر کوم
او اختیار بلوغ ارجمند محترم خود است پوښتنه وکړه چې دغه نجلۍ که وړه ورکول کېږي مثلا لس کلنه یا اوه کلنه دا ورکړ شو بیا دا اختیار لري که نه لري دغه دوه صورت لري که چېرته دغه ولي اقرب ورکړي وي یعنی پلار ورکړي وي بیا نو دا ځان نشي خلاصولی که چېرته ولي اقرب نه وي ورکړي برور یا بل چا کاکا یا چا ورکړي وي په نکاح سره بیا نو دا چې بالغه شو دا اختیار لري که دا مړې قبلي وي یا یې نه قبلي وي ای دې اختیار شته قاضي جدا کولی شي.
او مهرباني خیر اوسې دوی ځوابونه حتما واخیسته نور اوردون کوم په تمه دي هغوی ته هم ورزو چې پوښتنه لري که نظر لري زموږ سره شریکوي. مهرباني خپله ځان معرفي کړه.
السلام علیکم همت له پکتیکا نه خبرې کوم.
وعلیکم السلام همت خان د پکتیکا ولایت بخیر راغلی مهرباني.
تاسو او د تاسو د راډو همکارانو او اوریدونکو او د جناب میلمه سره ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
کوم حدیث له حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سنیکا نکی دی کونډي تر څو پوری سي دي ایزن یا اجازه نه ورته کړی او نکاح دی پالې دی فکر نه کوي چې تر څو پوری دی اجازه نه کړی. وګورې په دې کې د علما او په خپل مابین کې اختلاف کا کتا سو دوهم جلد د مشکات کتاب نکاح وګورې په دې کې اکثر علما دې ته تللي دي نکاح کول یعنی کا جائز ده او په دې کې اختلاف هم نشته دی بکري او دې سند په دې باندې نیولای دی نابالغ دي ماشومې چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شي خپل لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه نو هغه نابالغه وه او د هغې عمر د 15 کالو او په 9 کالو کې دا ورته واده شوه نو که چېرته نکاح د نابالغې جائز نه وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به حضرت عائشه رضی الله عنها نه ورکوله. نو په دې کې اکثر علما خصوصا د موږ د مذهب احناف علما په دې باندې متفق دي چې د فکري جائز ده اما چې څارنوال چې تاسو د ډرامه کې چې څارنوال ورته یایي چې نکاح چېرته ده او نکاح نهشته دا د ما په نظر د شریعت له نظر نه سل په سله کې مثلا دا غلطه ده او په دې ډرامه کې باید تغییر راشي. د علماء سره مشوره وشي په دې هغه کې او دا ورسره په دې باندې خبرې
مهرباني
کنو تاسو کتاب النکاح وګورئ مفصل بیان په دې کې راغلی.
خیر سیمت خان له پکتیکا ولایت او مهرباني تاسو کافي زیات معلومات لودو. بالکل ډرامه چې لیکل کیږي یا اړخیزه مشوره پکېږي مولوی صاحب بیا په دې اړه ته وایي معلومات بدر کې اتمن اختلافي موضوعات دي مولوی صاحب نو دا ډیر بحث ته ضرورت لري فکر کوم شاید وخت مون کم وي بیان شي خو بیا هم کله څورته ویل غواړي
نو د خدای محترم احمد صاحب چې یو موضوع دغه د پنځه کلن نه و دوونه پوښو چې هغه حضرت ام المؤمنین عائشه صاحب شپږ کلن و هغه د خطبه خبره و بنوچ په وښه هغه وخت کې د دې نه کلن و دا پنځه کلن نه و یو خداول نه خطبه کې شپږ کلن و بیا په دویم کړه چې په بنوچ په عربي کې بنو ورته ویل کی مختصر نکو ورته ویل کی یا د و تو ورته ویل کی هغه په اوسات کې دا نه کلن و یو خدای دې چې هغه موضوع مستثنا ده له حضرت موضوع کې خبر ده چې د حدیث کې راغلی ده چې حتی پلوري ورکړي و پلوري ورکړي وای وانجلی سه حدیث دی ابن عباس صاحب دی چې پلوري ورکړي و بیا د راضی نه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اختیار ورکو چې اختیار لري نو په ټای می اختیار وکړ
مولوی صاحب فکر کوم شاید ډیر وخت هغه مطلق عمر خبره هم نیوي ذهني ود ته جسامت د ټول تم به وکتل شي ورسره مهرباني په دې اړه بیا هم بحث وکړ دی البته زموږ د خبرونه وخت کم دی خو بل اوردون کې مخلو چې دای سوي او په خی منتظر پات شوي مهرباني بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده دا اوردون کې خبر نه خبرې نه کوي بل اوردون کې اخلو بله مهرباني خبر نه کوي بله رادیو غږ باندې داړي کې خراب ده بل اړي کې اخلو بله ستاسو اړي کې زمونږ سره وصل ده د خبرونه ورسته شي بيدې کله ځر خبري وکي بله
بله السلام علیکم
و علیکم السلام خبرونه ته بخیر راغله مهرباني
زدران صاحب کوم چې جندل
ته سلام علیکم خبرې کوي مهرباني بخیر راغله یم شنه اوریدون کوي ولینا
نو دا زادي رادیو ټول کار کوم خو له دوم کو ته سلام درنه مېلمه مولوی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
یو کوم دا رادیو کو څه خدای له دې چې په دې وړي شې شو باندې ګوتې ونه وي جناب مولوی صاحب هم ناشته زموږ د سوز موضوع د عائشی صدیقې مفتی مجتهدی عالمي دا هغه موضوع جلا ده او زموږ نکاح د پیغمبر علی السلام نکاح جلا ده دا چې اوس په نکاح وشي په نکاح ورکوي زدران صاحب تر څو چې څه د پبچې ورکول په پښتنو کې دا رواج دی چې د کونډې اختیار هر لیور درلودل دا په موږ کې رواج دی تر څو چې دغه خرافات او عنعنات او رواجات او دغه دود او دستور رسومونه چې موږ لرو تر څو پښتني جامعې څخه دغه جهالتونه ورک نه شي نو هیڅ څوک خپل مقصد ونه رسېږي نو زما د مولوی صاحب او پښتنو دا چې مولوی صاحب یعنی څومره علما کولای شي په چې وسد په بدی کې ورکول کیږي یا څه د پردن په نابالغ سیم کې ورکول کیږي د علما و څومره کوشش کړی دای ورکی او څومره علما پردغه باندې تاکید کوي چې باید علما د هر سړي مور پلار کاکا دا باید پوچي چې د خپل څه یعنی
مهرباني ډیره مهمه پوښتنه وه دوی به درته ووایي ځکه چې په همدې ډګر کې کار کوي پاتې شوي دي له علماو سره ناسته پاسته ده مهرباني خیر اوسې پښتون صاحب
محترم پښتون صاحب ته ډېر ښه مهرباني وکړه دغه موضوع د حضرت ام المؤمنین عائشه صاحب یو مستثنا موضوع ده او دوی لوی شان درلودم نقلې کې دا نکاح شو په اتلس کلنۍ کې پیغمبر د دنیا رحلت وکړ د ټولو علوم د پوس کل ټول صحابه کرامو یې دینه پوښتنه کړه په کوم موضوع کې خبره یې دغه ده چې صحیح حدیث دی چې په وخت صغارت کې چې ورکول کیږي کوالی اقرب ورکړه نو هغه اختیار نه لري کوالی اقرب ورنکړه کوکو یا بل څه ورکړه نو هغه بیا اختیار دی ورته چې کله موضوع خاتمه د ټول حدیث مده وایي فقه هم داسې وایي چې دینه حتمان باید وی چې بل د نکاح پلان کې سره کړم او دغه نه حتمان استیزان وکوي اجازه دینه وګوري او د بکری نه یم وګوري خود بکری خبره ده چې بیا دې سکوت وکم هغه سکوت می قرار دي سکوت موجود دي قرار کې قرار دي نو دا چې علماء ته دغه ضروري چې دا خبره بیان کو باید مخالفت ته وکړي په صغیر کې واقعا په اوس شرایط کې به خیغه ده هغه وخت چې خود دولت کله نه سین و اوس خو په بل حدیث کې تنه دولت کولم نه دي شرط بلکې دغه بلوغ
د پېچلو شیطان بوزي ورکول دغه په شرطي نو دغه په دوه موجوده شرایط کې د اتلسونه کوته نش کېدای د اتلسونه پورته کې وجود ډیر ضعیف دی
او اتمن ډیر اوردونکو خپل پښتني ځوابونه وخت ملي سپ کچيري شهیدان فرزند یو داسې نکاح چاغه شرایط نه برابر لکه په خاچ اشاره ورته شو ولور لوړوي ماشومتوب بي رضایت نیوي نور 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 څه آیا بیا هغه شهیدان کچيري کې نه تر سوال لاندې راتلی شي
اتمن شهیدان د ملي فرض شهیدان شهیدان سوال وشي چې دا موضوع چې تاسو سره کړی و سیندی دی انجلی څو او په څه وخت کې و چا ور کړی و فلور ور کړی و قبل چا ور کړی و او یو ولی اقرب و کو ولی آباد و په محضر کې و غیر محضر کې نو محضر هم کې شرط په نکو کې چې باید اعلان کې وشي خلک خبر شي چې دا نه کړ
یعنی دوی تعقیب دی شي یا
دوی تعقیب دی شي او د شهادت بیرته ادا کوي ولا تک ته شهادت او مکتوم په هو اسمن قلبه نو ادا د شهادت هم دغه ځل دی چې محضر د قضا کې به د خپل شهادت بیرته ادا کوي مرګ کې اختلاف راغی یا په نکاح په طلاق کې اختلاف راغی نو بیا هغه نکاح غوښتل کېږي دغه نه بیا غوښتل کېږي چې د نکاح وکړ نه وه
او تر سوال لاندې راتلی شي او حتی ګناهګار حساب
شي شهادت به هم ادا کوي
او ډېره زیاته مهرباني مولوی صاحب تاسو سره خبرې خوږې وي اما دا موضوع زیات بحث ته اړتیا لري خو زموږ د خبرونې وخت کم وي ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې بیا په خبرې کوو
خدای دې قبول
کړي نو درنو اوریدونکو هر جمعه تاسو کولای شئ لاتنیم بجې ورسته یو کلی زرغغونه ډرامه او ورپسې بیا ژوندۍ بحث تاسو هم کولای شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره ته زنګ وهئ.